فروغ قدرمن دوستان وقت اته بچی شوی لا طالبانو سره د امریکا د خبرو لغوه کیدو وروسته د دې ډلې استازي دا وار چین ته تللی او هلته یې له چینایي چارواکو سره کتلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي د امریکا ماموریت له ایران سره د جنګ مخنیوی دی. پمپیو پرون دا څرګندونې په یوه ټلویزیوني مرکه کې کړې دي. دوستان استلی مشی یو ار بیا موزه اجملند او زما تخنیکی همکار شمشاد زدران هر کله کو په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره ګن نور ریپورتونه ملرو خو پایلا خبرونه کو په مخلي د دې سات خبرونه ته دا پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په لیدنه کې هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د سولې خبرې به بیرته پیل شي. اخوا د امریکا او طالبانو د خبرو تر لغوه کېدو وروسته د طالبانو یو هیئت پرون چین ته رسیدلی دی. او د نړۍ په خبرونو کې به واورې چې د ایران ولسمشر حسن روحاني په خلیج کې د بهرنیو ځواکونو حضور غندلی او ویلي دي چې ایران به د سیمې له هیوادونو سره د امنیت په ټینګښت کې لاسي وکړي. دا پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره لیدلې دي او هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د سولې خبرې به زر بیرته پیل شي. دا پاکستان دولتي رادیو راډیو پاکستان په یو خبر کې ویلي چې په نیویار کې په دې لیدنه کې عمران خان د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره د ټولو هڅو څخه د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړ او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان کړکیچ یوازې د خبرو اترو له لارې حل کېدای شي او پوځي حل لاره نه لري. عمران خان د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلی کې د ګډون لپاره د امریکا متحده ایالاتو ته تللی. اخوا د امریکا او طالبانو د خبرو تر لغوه کېدو وروسته د طالبانو یو هیئت پرون چین ته تللی دی. د طالبانو یو ویان سویل شاهین ویلي چې د طالبانو مرستیال ملا عبدالغنی برادر په بیجنګ کې د افغانستان لپاره د چین له خاص استازي دینګ شیجون سره د یک شنبه په ورځ کتلی دي. شاهین ویلي چې د ملا برادر او دینګ شیجون خبرې له امریکایي پلاوي سره د طالبانو د شو مذاکرو او توافقنامې په سر متمرکز وي. افغان حکومت چین ته د طالبانو د هیئت سفر ته په اشاره وایي نور هیوادونو ته د دې ډلې سفرونه هغه نتیجه نه ورکوي چې خلک یې په تمه دي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویان دي ناجی انوري پرون ماښام ازادي راډیو ته ویل چې طالبان د نور هیوادونو ته د سفرونو پر ځای له افغان حکومت سره مخامخ خبرو تکینی. د اروپا او اسیا یا یورو ایشیا هیوادونو د پارلماني مشرانو څلورمه غونډه نن د قزاقستان په پلازمینه نور سلطان خار کې پیلېږي. د افغانستان د ولسی جرګې د رئیس میر رحمان رحماني په مشرۍ یو هیئت له افغانستان نه هم دې غونډې ته ورغلی. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني تیره ورځ له خپل قزاقستاني او قطري سیالانو او ځینو نورو چارواکو سره لیدلی او د دوه اړخیزو همکاریو په اړه بحث کړی. له خپل قزاقي سیال نورلان نعمتلون سره په لیدنه کې د افغانستان د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني له قزاقستان د لوړو زده کړو بنسټیزو پروژو او سوداګرۍ د همکاریو د لاس یاتیدو غوښتنه کړي. د اروپا او اسیا د 95 هیوادونو د پارلمانونو د مشرانو څلورمه غونډه له بل سره د اړیکو د جوړولو او د هیوادونو د همکاریو په زیاتیدو راڅرخي. سبب د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه د درې اړخیزو سیالیو پایلو به کوي. د کرکټ نړیوال شورا ویلي د افغانستان، بنگلاديش او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ درې اړخیزه شلوریز کرکټ لوبه د فائنل په داسې وخت کې ترسره شي چې خی راشد خان پکې ونه شي لوبېدلی. د کرکټ نړیوال شورا ویلي چې د افغانستان د لوبډل مشر چپ په په تیر لوبه کې ژوبل شوی نو ځکه یې په فائنل کې لوبېدل په شک کې دي. د افغانستان او بنگلاديش ټیمونه د شنبه په ماښام ولوبېدل چې د افغانستان ملي ټیم د ماتې د منلو ترڅنګ د دې ټیم کپتان راشد خان په فیلډینګ کې ژوبل هم شو. د افغانستان، بنگلاديش او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ شلوریزې سیالۍ له شاوخوا لسو ورځو راهیسې د بنگلاديش په کوربتوب روانې دي. او سم د سیمه او نړۍ خبرونه. د ایران ولسمشر حسن روحانی په خلیج کې د بهرنیو ځواکونو حضور غندلی ویل دي چې ایران به د سیمې له هیوادونو سره د امنیت په ټینګښت کې لاست یو کړي. هغه دا خبرې پرون په تهران کې کړي. روحانی د ایران عراق د جګړې د یادښت په مراسمو کې ویلي چې په سیمه کې د بهرنیو حضور نامنی زیاته کړي.
اگر واقعا دنبال امنیت منطقه هست
دی وای که واقعا د سیمې امنیت غواړي له دې سیمې فاصله ونیسي په سیمه کې ساس حضور تل بلا راوستي او څومره چې د سیمې له هیوادونو لره کیږي همره به زموږ سیمه له امنیته برخه منوي روحاني داسې وخت دا خبرې کړي چې د ایران او امریکا کړکیچ د سعودي د تیلو په چانځایونو د وروستیو بریدونو په خاطر اوشته رسیدلې امریکا او سعودي په ایران تور لګوي چې د وړ مې شنبې په بریدونو کې ښکیل دي امریکا همدارنګه په ورته توګه ایران ملامتوي چې په سیمه کې لاسوهنه کوي په سوریا یمن او ان په افغانستان کې د یو شمیر ترهګرو ډلو ملاتړ کوي امریکا ویلي چې سعودي عربستان د دفاعي او هوایی وړتیا د لوړولو لپاره خلیج ته نور پوځیان لیږي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې د نورو هیوادونو د غور مسلمانانو د ورلېګلو په خاطر د چین غوښتنه باید ټول په یوه خوله رد کړي لکه کې غور مسلمانان په چین کې له سختو ظلمونو سره مخ دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون ویل چې د چین د حکومت لخوا په لویدیز ولایت شینچیان کې د غور مسلمانانو بندیانول له ترهګرۍ سره هیڅ تړاو نه لري او یوازې د لګکیو د دین او فرهنګ د له منځه وړلو په هدف دي پامپیو د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې د ازبکستان ترکمنستان تاجکستان قرغیزستان او قزاقستان د هیوادونو له مشرانو سره تر لیدنې وروسته دا خبرې وکړې خبرونه مل آزادۍ رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه آزادۍ رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله کتلای شئ پلان دی با په خبرونه کې وویل چې له طالبانو سره د امریکا د خبرو لغوه کېدو وروسته د دې ډلې استازي دا ور چین ته تللی او هلته یې له چینایي چارواکو سره کتلې دي دا وروسته لاغې چې د امریکا او طالبانو خبرې لغوه شوې دریم هیواد دی چې د طالب استازو سفرونو ریپورټونه ورته چې د طالب استازو د سفرونو ریپورټونه ورکول کیږي تر دې مخکې مسکاو او ایران تم د طالبانو هیاتونه تللي وو پر دې موضوع په ریپورټ سربیره دا چې وسلوال طالبان له دا ډول سفرونو څه غواړي د سیاسي چارو له کارپو سید انتظار خادم سره مرکه دراورو کندوسیان وایي که د ټاکنو تر ورځې پورې د امنیت تعمیلولو په برخه کې عملي ګامونه وانخیستل شي نو ښایي د ولسمشرۍ د ټاکنو په ورځ کم خلک په ټاکنو کې ګډون وکړي پنځلس رسنۍ چې د خپلو کارکوونکو له شپږو نه تر یوویشت میاشتو پورې تنخواګانې نه دي ورکړي په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو له هغه څرګندونو مو هم خبرو چې وایي د امریکا ماموریت له ایران سره د جنګ مخنیوی دی د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام او د انصاف په لټ هم په دې ساعت کې خبرېږي له طالبانو سره د امریکا د خبرو لغوه کېدو وروسته د دې ډلې استازي دا ور چین ته تللي د طالبانو ویان سویل شاین ویلي چې د دوی مرستیال ملا عبدالغنی برادر په بیجنګ کې د افغانستان لپاره د چین له خاص استازي ډینګ شیجون سره د یک شنبې په ورځ کتلی دي د افغانستان حکومت چین ته د طالبانو د دغه هیئت د سفر په اړه وایي چې طالبان دي د دې سفرونو پر ځای له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني صفي الله استانکزی په دې اړه تفصیل دروړي
افغان حکومت چین ته د طالبانو د یو پلاوي د سفر په اړه وایي چې نورو هیوادونو ته د دغې ډلې سفرونه هغه نتایج نه ورکوي چې خلک یې په تمه دي د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجیه انوري پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل طالبان دې نورو هیوادونو ته د سفرونو پر ځای له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني
گشتن د خانه های دیگرا او نتیجه را که ما می خواهیم بار نمیاره
ده نورو کورونو تا ورتلل اغا نتیجه نوار کوی چی موگ یک وارو موگ کسه هم لطولو ایوادونو چی ده سولی پا پروسه که ده افغانستان ده دولت او لده پروسه سره همگاری کرده کور ودانی ورتوایو خو مهم داده چی افغانان ده مخامخ خبرو لپاره لیو بل سرکشین یو موگ باید طول ده موضوع تا دیر پام وکرو
موضوعی است که ما
د طالبانو د سیاسي ډلې ویاند سویل شاهین پرون په خپل ټوټر لیکلی د طالبانو د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی د یک شنبې په ورځ چین ته تللی د امریکا او طالبانو د خبرو تر لغوه کېدو وروسته د طالبانو یو پلاوی د سپتمبر په شپاړسمه ایران او یو بل پلاوی هم په همدې نیټه روسیې ته تللی و چین ته د طالبانو د استازیو سفر دا د سیمې هیوادونو ته د یادې ډلې د استازیو دریم سفر دی سوهیل شاهین ویلی ملا برادر د افغانستان لپاره د چین له خاص استازي دینګ شي جون سره په بیجنګ کې وکتل او دواړو خواو له امریکایي پلاوي سره د طالبانو د شوې مذاکرو او توافقنامې په اړه خبرې وکړې. د شاهین په خبره چې د افغانستان لپاره د چین خاص استازي دینګ شي جون له امریکا سره د طالبانو هوکړه لیک د افغانستان د مسلې د سولیز حل یو ښه لار وبلله. د چین حکومت او په کابل کې د چین سفارت تر اوسه پورې بیجنګ ته د طالبانو د سفر او د خبرو د جزئیاتو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د نړیوالو چارو افغان کارپوس اید انتظار خادم چین ته د طالبانو د پلاوی د سفر په اړه ازادي راډیو ته ویل چې د چین ځواک په کتو طالبان د دغه هیواد له خبرو نه اوړي او غواړي اړیکې ورسره ولري.
نړیوال سیاست او نړیوال زمت په پیسو باندې کیږي، په فوج باندې کیږي، په سیمه ډیپلوماسۍ باندې کیږي، په تجارت باندې کیږي، دا هر څه چین لري. نو د طالب رهبری په هیڅ وجه باندې د چین له خبرو نه تیری. بل دا چې کسی ته امریکایان اوسي نو دویم پوچ په سیمه کې پاتې کیږي. چین دی او د چین سره ښې اړیکې او یا هم د چین خبرو ته غوږ نیول تاریخ طالب رهبری د چین سره نږدې کولی شي.
طالبان وروسته له هغه د سیمې هیوادونو ته خپل سفرونه پیل کړي چې د دوی او امریکایي مرکچیانو خبرې د سپتمبر په اتمه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا لغوه اعلان شوې. ټرمپ وروسته تر هغه دا کار وکړ چې په کابل کې د طالبانو یو موټر بم برید، لس افغان ملکیان او دوه بهرني عسکر چې یو یې امریکایي ووژل. طالبانو د ټرمپ لخوا د خبرو د لغوه کېدو په غبرګون وویل چې جنګیالي خپل بریدونو ته زور ورکوي، خو دې ډلې په عین حال کې د خبرو بیا پیل ته هم لیوالتیا ښکاره کړه.
و موریدل چې د طالبانو سره د امریکا د خبرو لغوه کېدو وروسته د دې ډلې استازي دا ور چین ته تللې دي. طالبان له دا ډول سفرونو څه غواړي؟ تر دې مخکې روسیې ته هم سفرونه کړي وو، له ایران څخه هم د سفر ریپورټ ورکړل شوی وو، او همدارنګه د چین په څیر هیوادونه له طالبانو څخه هیله لري. په دې موضوع باندې زما همکار صفی الله ستانگزی د سیاسي چارو له افغان شنون کې سید انتظار خادم سره مرکه کړي او لومړی ترې پوښتنه کړي دا چې چین ته د طالبانو د سفر هدف څه دی؟
چین اوس غواړي چې خپل هغه نړیوال اقتصادي کمزیز چې دی هغه عملي کړي، او دغه لپاره یو مؤثر اغېزمن او باثباته افغانستان ضروري دی. طالبان او امریکایان سولې ته شاملېدل په داسې حال کې چې په تېرو اتلسو کلونو کې هیڅ رقم تاوان چین نه دی کړی، اوس تیاره مړۍ ورته تیاره شوې ده، او دی په دې پوهېږي چې له دغه زماني فرصت څنګه ګټه واخلي. د چین لپاره د طالب استازو ورتګ په خپل ذات کې دوه طرفه جاده ده. یو خوانه د افغانستان جګړې پای ته رسېدل دي، په داسې حال کې طالب رهبري د جګړې د تداون پر حتمن لسون سره مخامخ دی، او بل طرف ته د ون بیلټ ون روډ یا د یوی لار او د یوی بستې کوم لرلیست چې چین لري، او خاص کر د 2.5 میلیارډ ډالر کوم پانګه چور چې پاکستان کې چین کړی ده. د ټولو مسایل لپاره په جنوبي او مرکزي اسیا کې د چین نور کوم پروژې چې دي داغه د تحقق خاطر باندې یو وسوات افغانستان مهم دی. نو د طالب رهبری دغه سفر دغه خو په حقیقت باندې بدلولی شي.
چین به څومره مؤثره تمام شي په دغه سی وخت کې چې د امریکا لخوا له طالبانو سره خبرې پای ته رسیدلې دي، او افغان حکومت هم په دې غوښتنه باندې ټینګار کوي چې طالبان باید له دوی سره مستقیم خبرې وکړي له افغان حکومت سره؟
اوس نړیوالتوب رامنځته شوی دی، پخوا به یو قطبي نړۍ وه، اوس قطبي شوی دی، او خاص کر چین د امریکا سره دغه قدرت نړیوال قدرت ویشلې دی. نړیوال سیاست او نړیوال زمت په پیسو باندې کیږي، په فوج باندې کیږي، په سیمه ډیپلوماسۍ باندې کیږي، په تجارت باندې کیږي، او دا هر څه چین لري. نو د طالب رهبری په هیڅ وجه باندې د چین له خبرو نه تیری. بل دا چې کسی ته امریکایان اوسي نو دویم پوچ په سیمه کې پاتې کیږي. چین دی او د چین سره ښې اړیکې او یا هم د چین خبرو ته غوږ نیول تاریخ طالب رهبری د چین سره نږدې کولی شي. نو زه باور لرم چې که بشپړ نه وي نو نسبي تاثیر چین د طالبانو پر تصامیم باندې لرلی شي. د افغانستان مسله تر ډېره حده پورې داسې یو مرحلې ته رسولی شي چې په هغې کې ګټه ګټه حالت وي، هم د طالب دپاره، هم د امریکا دپاره، هم د سیمیزو هیوادو دپاره، خاص کر د چین دپاره.
د افغانستان ستراتیژیک ملګری خو امریکا دی، او امریکا هم تر ډېره پورې اوس دغسې یو دریز لري. څه فکر کوي افغان حکومت به څومره د چین او د سیمې د نورو هیوادونو خبرو ته غوږ کیږدي چې له طالبانو سره خبرې وکړي؟ هغه څه چې که د افغان حکومت په خوښه نه وي یا د افغان حکومت شرایط پوره نه
کړي، څرنګه افغانستان چې فکر ورته کوي دغسې رامنځته نه شو، په داسې حال کې چې دا د امریکا نړیوال ټولنې مسؤلیت و، د افغانستان حکومت ناکامي هم پکې ورته وه. ولی کله چې پاک امریکا دا کارونه کړ شو نو فکر کوم چې پراتونکو کې کې د استراتیژیک ملګرتوب قضیه لکه خړه پړه شوې ده. دوی اساسي مسله دا ده چې استراتیژیک ملګرتوب پاتې هم وي امریکا غواړي چې افغانستان ووځي او کله چې افغانستان ووځي په اتومات شکل باندې یا ټول استراتیژیک تړون فسخ کیږي او یا هم بعضې مادي فسخ کیږي. نو په دغسې حالاتو کې امریکا مجبور دی چې ځان ته د اوړو پوزه کړي او په دې کې د چین دخالت او د هغوی غږ په امریکا باندې چې دوی باید خپل تصامیم بېرته ژر ونیسي، خبرې بیا له سره پیل کړي، یو څه طالبانو ته قایل شي، یو څه طالبان واوري، یو څه دوی طالبان ته واوري چې هغې کې د ټولو طرفونو ګټې او د هغوی خطرات په نظر کې نیول شوي. د فکر کوم چې چین تر ډېر حده پورې دغه توانایي لري که په نورو نړیوالو مسلو کې په امریکا فشار نشي راوستلی، نو د افغانستان په مسله کې ځکه فشار راوستلی شي ځکه په هغې کې د امریکا ګټه هم ده.
انتظار خادم د سیاسي چارو افغان کارپو چې چین ته یې د طالبانو د سفر په اړه خپل نظر څرګنداوه.
ستاسو رایا ستاسو حق.
اخوان دی او رونه به ان شاء الله رحمان خپل رئیس جمهور ټکی
رای ورکوي زمونږ د ټولو حق دی، موږ باید رای ورکړو.
د تلید شپږمې نیټې د انتخاباتو په اړه ازادي راډیو ګام په ګام له تاسو سره.
تاسو د ازادي راډیو ته غواکې کندوزیان وایي ک د ټاکنو تر ورځې پوری د امنیت تامینولو په برخه کې عملی ګامونه پورته نشي او خلک د امنیت لپاره وډاډه نشي. خای د ولسمشری په ټاکنو کې زیات شمیر خلک د موجوده امنیتی ګواښونو لکبل برخه ونه خستلی شي. په دې اړه له کندوز څخه زموږ د خبریال اجمل اریان رپورټ اورو.
د کندوز ښار 22 ورځې وړاندې د سقوط له ګواښ سره مخ و، ځکه وسلوالو طالبانو د دې ولایت پر مرکز خپل بریدونه پیل کړي وو. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي چې لا هم د ښار په نږدې څنډو کې وسلوال طالبان فزیکي حضور لري او که د امنیتي ګواښونو په وړاندې کوټلي ګامونه پورته نه شي دوی په ولسمشریزو ټاکنو کې ګډون نه کوي. د دغه ولایت دوه تنو اوسیدونکو نقیب الله او نصیر احمد په دې اړه وویل
پارلمانی ټاکنو کې موږ تاسو ولیدل چې ډېر مختلف مرمۍ هوارونه توپونه ښار باندې راغلل، حتی هغه د رایدهۍ مرکزونه د تهدید لاندې وو. که دغه تهدیدات موجود وي فکر نه کوم چې په وسیع ډول باندې خلکو سي کولی بیا هم په انتخاباتو کې ونډه واخلي.
پارلماني انتخاباتو کې موږ دیدي شاید څو سایټه د انتخاباتي طالبانو وي وړه خلک یې مړه کړه، وي وزلات او اوانونو باندې سایټونه نشتل. نو دغه وضعیت کې بیا تکرارېږي، بیا هم دا انتخابات هیڅ کومه معنا نه لري.
خو د کندوز مدني فعالان د ملي اولی حکومت مشران او دغه راز د کندوز سیمه چارواکي د امنیت راوستو په برخه کې په بیغوري تورنوي او زیاتوي چې په وار وار دوی د نامنوی په اړه خپل غږ پورته کړی دی، خو تر اوسه پورې د حکومت له لورې د نوموړي ولایت امنیتي وضعیت ته رسیدنه نه ده شوې. په نوموړي ولایت کې د مدني ټولنو د شبکې مشر عنایت الله خلیق په دې اړه وویل
د صورت کې تهدیدات موجود اگر مهار نشه ما فکر میکنم که انتخابات
که د کندوز روان امنیتي وضعیت ته رسیدنه ونه شي زه فکر کوم چې ولسمشر زی ټاکنې به د ولسي جرګې ټاکنو په شان له خورا ننګونو سره مخ شي او برسیره پر دې د خلکو ګډون به هم خورا پیکه وي. بلخوا د کندوز د ولایتي شورا غړي هم وایي چې د موجوده امنیتي ګواښونو له کبله د دې ولایت زیات شمېر اوسیدونکي نشي کولی چې په ولسمشریزو ټاکنو کې برخه واخلي. دی ولایتی شورا غړی امرالدین ولی په دې اړه آزادۍ رادیو ته وویل
وضعیتی که در ولایت کندوز فعلا حکم فرما هست اگر این مهار نشوه
که د کندوز روان امنیتی وضعیت همدار ډول ادامه پیدا کړي نو ښایي انتخابات له ننګونو سره مخ شي او موږ به یو عادلانه انتخابات ونه لرو او دغه راز خلک به هم د خپلو رایو کارولو څخه محروم پاتې شي. له دې سره سم د کندوز د امنیت قمندان جنرال عبدالرشید بشیر وایي چې دوی د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت په برخه کې له هیڅ ډول سرښندنو څخه ډډه نه کوي او هڅې کوي چې ټاکنې په ښه توګه ترسره شي. موږ د انتخاباتو د ترسره کولو په خاطر پوره چمتووالی نیولی دی او شپه ورځ هڅې کوو چې امنیت تامین کړو او موجوده ګواښونه شن کړو تر څو انتخابات په آرامه فضا کې ترسره شي. کندوزیان په داسې حال کې د نامنوی په اړه خپلې اندېښنې څرګندوي چې تیر کال د ولسي جرګې د ټاکنو په ورځ د کندوز ښار او دغه راز د دې ولایت ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د تحرکاتو شاهد وې او د کندوز د حوزوي روغتون چارواکو رسنیو ته ویلي وو چې د دغو نښدو له کبله 12 مړي او څه باندې 80 تنه ټپیان دغه روغتون ته راانتقال شوي وو چې د دې شمېر زیاته برخه ملکیانو جوړوله او تر څنګ زیات شمېر خلک له رای ورکولو څخه محروم پاتې شول. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د میزان د شپږمې انتخابات
په دغه انتخاباتو کې ستاسو ګډون څومره مهم دی؟
ستاسو پیغامونو ته منتظر یو. 0 و 0 0 4 شپږ 0 0.
د نړۍ یو شمیر رسنیو هم د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. نوریاس نوری ورته کتنه کړې.
ګارډین ورځپاڼه د افغانستان پر انتخاباتو تاوتریخوالی او درغلی سیوری غوړولې. رای ورکول به د لیونتوب په معناوي تر دې سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي: روانه اونۍ افغانستان باید نوی ولسمشر وټاکي، خو په تېره یوه لسیزه کې په دې هېواد کې هر انتخابات له درغلۍ او تاوتریخوالي سره ملول. د ګارډین په لیکنه د دې ویره شته چې روان انتخابات به له دې هم بدتر وي. ګارډین وړاندې لیکي: هر یو چې د ولسمشرۍ انتخابات ګټي، هڅه به یې دا وي چې د سولې په هره موافقه کې د افغانستان امنیتي ځواکونه تر پوښښ لاندې راوړي، لومړی د اوربند او بیا د داسې ګډ حکومت په اړه خبرې وکړي چې د ډیموکراسۍ او د ښځو د حقونو په برخو کې د تیرو دو لسیزو لاسته راوړنې له لاسه ونه وځي. د ګارډین په لیکنه وسلوالو مخالفینو د انتخاباتو د ګډوډولو ژمنه کړې او تر اوسه یې د کاندیدانو پر کمپاینی غونډو او د یوه کاندید پر مرستیال حملې کړې دي. د ورځپاڼې په وینا د حملو زیات والی ډیر رای ورکوونکي اړ کړي چې د خپل ژوند له ویرې د رای ورکولو له مرکزونو ځان لرې وساتي. ګارډین لیکي: د کمپاینونو مسؤلین او حکومتي چارواکي وایي د دې احتمال شته چې په دغو انتخاباتو کې به د ګډون کوونکو شمیر د مخکنیو ولسي جرګې انتخاباتو ته نږدې، یعنی 3.6 میلیون وګړي وي. حال دا چې د ولسمشرۍ په مخکنیو انتخاباتو کې شاوخوا 8 میلیون رای شمیرل شوي وي. د ګارډین په لیکنه که له امنیتي اندېښنو سره سره بیا هم ډیری افغانان په دغو انتخاباتو کې ګډون وکړي او حکومت ته ډیر مشروعیت ورکړي، بیا هم د درغلۍ په اړه چې د افغانستان پرله پسې انتخابات پرې لړلی وو اندېښنې په خپل حال پاتې دي. امریکای سټارز ان سټرایپس خبرونه په افغانستان کې د جګړې سابق لرونکي تر اوسه د سولې دی و تړون په تمه دی او پوښتنه کوي چې آیا قربانۍ په دې ارزي دي؟ تر سر لیک لاندې د مطلب په یو برخه کې لیکي: امریکایي ډیپلوماتانو او د طالبانو استازو د تیر کال په اکتوبر کې په عمان کې د سولې خبرې پیل کړې چې په کمپ ډیوید کې یوې محرمانه غونډې ته هم زمینه برابره کړه، خو د سپتمبر په 9 د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ دغه خبرې د طالبانو د هغې حملې په خاطر لغو اعلان کړې چې یو امریکایي سرتېری او یو ستنه نور پکې ووژل شول. د سټارز ان سټرایپس په لیکنه له دې اعلان وروسته شخړې په افغانستان کې زیاتې شوې او د سپتمبر په 14 د طالبانو په 2 انتحاري حملو کې 48 کسان ووژل شول. دغه حملې هم د افغانستان د روانو انتخاباتو د ګډوډولو په هدف ترسره شوې وې. ولسمشر اشرف غنی هیله مند دی چې د میزان د شپږمې نېټې د انتخاباتو په ګټلو سره به د یوې بلې 15 کلنې دورې لپاره غوره شي. د خبرونه په لیکنه په داسې حال کې چې د ولسمشر ترامپ اداره په رسمي ډول په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو په اړه بحث کوي، د هغو کسانو لپاره چې د خلکو د ژوند د ښه کېدو په خاطر په افغانستان کې خپل ژوند په خطر کې اچولی، د دغې جګړې د پای ته رسولو په اړه جدي پوښتنې مطرح کېږي. خبرونه په واشنگتن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د کارپوس سیټ جونز له قوله لیکي چې ویلي دي ښایي د دغې جګړې پیل له هماغه اوله یوه تېروتنه وه. د سټارز ان سټرایپس په لیکنه په اوس وخت کې شاوخوا 4000 امریکایي سرتیری په افغانستان کې دی راځي او شاوخوا 2400 هم په دې هیواد کې وژل شوی دی.
دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:29 اورېدل شي. پنځلس رسنۍ دي چې د خپلو کارکوونکو د شپږو میاشتو نه نیولې تر 21 میاشتو پورې معاشي نه دی ورکړی. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نوی ګواښ کوي که د دې رسنیو چارواکي د خپلو کارکوونکو معاشونه ورنه کړي، نومونه به یې خپاره کړي، خو د نوی مسؤلین اوس د دې نومونو د ویلو څخه ډډه کوي. د ازادۍ راډیو خبریال خاطر پردیس د یو شمېر رسنیو له کارکوونکو سره په دې اړه خبرې کړې دي.
مهریه رضوي یو نیم کال د زن په خصوصي ټلویزیون کې خبري علاوه. هغې په میاشتني ډول 8000 افغانۍ معاش اخیسته چې په دې 8000 افغانیو کې 6000 د امریکا د نړیوال پراختیايي بنسټ یا یو اس آی ډی یا د پروموټ پروژې لخوا ورکول کېده او یوازې 2000 افغانۍ زن ټلویزیون ورکولې. مهریوي ورسته لدی چې د زن ټلویزیون د 4 میاشتو معاش ورنکړ دا مجبور شو چې له دې ټلویزیون سره خپل کار پای ته ورسوي. مهریوي ورسته زل لپاره چې هغه د خپل معاش د غوښتنو په پار ګام پورته کړ د وګي ډیر شمه و، خو بیا د هغه په خبره چې د زن ټلویزیون ورته منفي جواب ورکړ.
ما چې لدی ځای استعفا ورکړه د دې لامل دا و چې معاش نه راکوو. وروسته یې راته وویل چې معاش به په میاشتني ډول 5000 افغانۍ وي چې ما ونه منله.
سمیر د دې ټلویزیون بل هغه کارکونکی دی چې له دې ټلویزیون څخه یې استعفا ورکړی. هغه وایي د ده په څیر یو شمیر د دې ټلویزیون نور کارکونکي هم دي چې معاشونه یې نه دي ورکړل شوي. د ده په خبره د 9 میاشتو د کار څخه یوازې ده ته 40000 افغانۍ ورکړل شوي او پاتې شپږ 15000 افغانۍ نور یې د زن ټلویزیون پوروړی دی.
دریونه کیږي چې مخته چل را کوي. هر ورځ چې زو مخته سبا او بل سبا پلمه کوي چې ماش مو درکو.
خود دې ټلویزیون رئیس حامد سمر د غتورونه بیا اساسه بولی او وایي چې دغه ډول سرګندونې هغه کارکونکي کوي چې له ټلویزیون څخه شړل شوې دي.
هر پر د کاغذ نه هو د اداره کې
هر هغه څوک چې له یو بنسټ څخه وویستل شي د دوی لومړی کار دا وي چې په ټولنیزو پاڼو کې وایي چې ما استعفا ورکړه، خو دا نه وایي چې زه یې وشړلم.
سمر وایي د زن ټلویزیون په منظم ډول د خپلو کارکونکو معاشونه په وخت ورکوي، خو کېدای شي په دې برخه کې ځینې نیمګړتیاوې هم وي. د زن ټلویزیون یوازنی رسنۍ نه ده چې له خپلو کارکونکو پوره وړې ده. د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره یا نه وي په افغانستان کې د ګوتو په شمیر رسنۍ دي چې خپلو کارکونکو ته په منظم ډول معاشونه ورکوي. د دې ادارې رئیس مجیب خلواتګر آزادي رادیو ته وویل چې 15 غږیزي او انزوریزي رسنۍ دي چې د شپږو څخه تر 21 میاشتو پورې د خپلو کارکونکو معاشونه نه دي ورکړي، خو نوموړي د دې رسنیو نمونه وانه خستل. خلوتګر وای دي رسنۍ مسؤلینو شمنه کړی چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې د خپلو کارکونکو معاشونه ورکړي.
اگر بر مبنای تعهد کمرای ما دارن عمل نکنن،
که د هغه ژمنې له مخې چې دوی له موږ سره کړي عمل ونه کړي، موږ یې نمونه خپرو او له دې پرته بله لار نه لرو. موږ باید د دې رسنیو نمونه واخلو ترڅو حکومت د خپلو قوانینو له مخې له دوی سره چلند وکړي. موږ پرته له نوم څخه هم د کار او ټولنیزو چارو وزارت او همدارس د شخړو د حل کمیټې په همکارۍ د دې رسنیو قضیه تعقیبوو او انشاءالله چې شپږو میاشتو ته به خبره نه رسیږي.
پیگیری میکنیم و انشاءالله که به شش ماه گپ نرسیږي.
په همدې حال کې د یو بل خصوصي ټلویزیون مشال یو بل پخوانی خبريال چې نو غړینو می واخیستل شوې د تیرو 2 میاشتو ماشي نه د تر لاسه کړی. هغه شپږ میاشتو له مشال ټلویزیون سره کار کړی، خو د 15 میاشتو د ماش نو ورکول لکبلې استعفا ورکړه. د خبريال په خبره مشال ټلویزیون معمولا د لومړی میاشتې خپل کارکونکو تماش نه ورکوي. هغه دا کوي چې د په ګډون د دې ټلویزیون یو شمېر نور کارکونکو هم خپل ماشونه نه دی اخیستي. آزادی رادیو د مشال ټلویزیون د رئیس سره د ټلیفون لارې اړیکه ونیوله، خو سکرتر یې ځواب ورکړ. سکرتر یې له آزادی رادیو سره په خبرو کې دغه ډول اداوی ردوي او وایي چې د هغه کارکونکو معاشونه چې پاتې دي له بهره د ټلویزیون د رئیس پراتک سره به هغه ټول معاشونه اجرا شي. خو پوښتنه دا ده چې ولې یو شمېر افغاني رسنۍ خپلو کارکونکو ته په میاشتني ډول منظم معاش نه ورکوي. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې غړی صدیق الله توحیدی وای د بهرنیو مرستو را کمیدل، د سوداګریزو اعلاناتو را کمیدل او په افغانستان کې د ورستۍ او تاوتریخوالو پورته کیدل هغه ټکی دي چې ډیری رسنۍ له مالی ستونزو سره مخ کړي.
در کل کاهش کمک‌های خارجی، پایین آمدن سطح اعلانات، باگاهی‌های بازرگانی
په ټوله کې د بهرنۍ مرستو راکمیدل، سوداګریزو اعلاناتو راکمیدل او نور ډېر موارد چې د رسنیو مسؤلان نشي کولای د خپلو کارکونکو معاشونه په منظم ډول هر میاشت ورکړي او له بل اړخه جګړه هم هغه ټکی ده چې تر ډېره یې دغه موضوع تر سیوري لاندې راوستي.
حامد سمر د زن ټلویزیون رئیس وای په افغانستان کې روانو سیاسي حالاتو لکه د سولې خبرې او ټاکنې هم دغه موضوع تر تاثیر لاندې راوستي. د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې د شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې شپږ نوي ټلویزیونه، 104 نوي راډیوګانې، 300 چاپي رسنۍ او 14 خبري اژانسونه فعالیت کوي. خاطر پردیس، آزادي رادیو، کابل.
د تلش پژمه د ولسواکۍ په لور بل ګام د دې انتخاباتو له بهیره مو ازادي راډیو د افغانستان له ګوټ ګوټه خبروي.
دوستانو اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. پاکستانی رسنیو ویلی د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په نیویارک کې لیدلی دی او هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د سولې خبرې به بیرته پیل شي. عمران خان د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی. د امریکا او طالبانو د خبرو تر لغوه کېدو وروسته د طالبانو یو پلاوی پرون چین ته تللی. د طالبانو یو ویان سهیل شاهین ویلي چې د طالبانو مرستیال ملا عبدالغني برادر په بیجنګ کې د افغانستان لپاره د چین له ځانګړي استازي سره د یک شنبې په ورځې کتلی دي. سبا به د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي ټیمونه د درې اړخیزو سیالیو پایلو بکوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی په خلیج کې د بهرنیو ځواکونو حضور غندلې او ویلي دي چې ایران به د سیمې له هیوادونو سره د امنیت په ټینګښت کې لاس یو کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چین ته له نورو هیوادونو د یغور مسلمانانو د ورلېږلو په خاطر د چین غوښتنه باید ټول په یو وخت رد کړي. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې پیدا کړئ. وسه مخکې له دینه چې دوه اونیس پروګرامونه د انصاف په لټه او د ورکو عزیزانو د لټون پروګرام خپور شي د خبرونې ورسته خبری ریپورت راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د امریکا ماموریت له ایران سره د جنگ مخنیوی دی. پامپیو پرون دا خبرې په یو ټلویزیونی مرکه کې کړې. د سعودي عربستان د تیلو په چند ځایونو کې د تیرې اونۍ تر بریدونو وروسته د امریکا او ایران کړکیچ زیات شوی. امریکا او سعودي دواړه ایران تورن کړی چې دا بریدونه یې کړي خو ایران دا تورن رد کړي. په موضوع د صفی الله ستانکزي ریپورټ اورو. ورپسې د انصاف په لټه او د ورکو عزیزانو د لټه پروګرام خونه خبرېږي.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د واشنگتن هدف دا دی چې له ایران سره د جګړې مخه ونیسي او خلیج ته اضافي سرتیري د مخنیوي او دفاع لپاره ولیږي. پومپیو پرون له سی بی ایس ټلویزیون سره مرکه کړې او دا خبرې کړې دي. هغه له ایران سره د لانجو په ډیپلوماتیک حل ټینګار وکړ خو زیاته کړه چې که دغو هڅو نتیجه ورنه کړه نو ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د اړتیا وړ لاره غوره کړي. ولسمشر ټرمپ او زه د دې موضوع ډیپلوماتیک حل غواړو خو د ولسمشر ټرمپ اراده باید ناسمه درک نشي. که ضرورت شو او وخت اړتیا درلوده ولسمشر ټرمپ به هر مناسب ګام پورته کړي. د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ وروسته له هغه اوج ته ورسید چې وړمه شنبه یعنې د سپتمبر په 14مه د سعودي عربستان د تیلو چانځایونه په کروز میزایل او ډرون بریدونو باندې وشتل شول. دغه بریدونو چې امریکا او سعودي پړه په ایران واچوله د امریکا او ایران کړکیچ اوج ته ورساو. امریکا د دغه بریدونو په غبرګون په ایران ځینې نور بندیزونه ولګول. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان هم ویلي خلیج ته د سعودي عربستان د دفاعي او هوایی وړتیاو د لوړولو په هدف نور پوځیان استوي. ایران په خپل وخت د امریکا د غواخونو په وړاندې توند عکس العملونه ښکارا کړل او ویل د سعودي د تیلو په چانځایونو باندې په بریدونو کې لاس نه لري. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون یک شنبه تهران کې خبرې کولې او په امریکای توند انتقادونه وکړل.
راه ما ایجاد وحدت و هماهنگی با کشورهای منطقه است.
زموږ لار او هدف د سیمې له هیوادونو سره د همغږۍ او یووالي رامنځته کول دي. هغوی چې غواړي د سیمې حوادث د ایران په اسلامي جمهوریت پورې وتړي دا کار د هغوی د افشا شوي دروغو په څیر دي. که رښتیا وایي او په سیمه کې امنیت غواړي دومره زیاتې وسلې الوتکې بمونه او خطرناکه وسلې دي سیمې ته نه رالیږي.
سلاح‌های خطرناک به منطقه ارسال نکنند.
حسن روحانی د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته تر سفر مخکې په تهران کې د خبري کړي. تمه ده د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله کې سعودي عربستان دغه هیواد د تیلو په چانځایونو د ورستیو بریدونو په خاطر ایران ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړي. د سعودي عربستان د تیلو په چانځایونو د برید مسؤلیت په یمن کې حوثي اغیانو منلې. ویل کېږي چې دا ډله د ایران لملاتړه برخه منه ده. ریاض په داسې حال کې چې د ایران پر ضد یو ائتلاف درامنځته کولو په لټه کې ده غواړي د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته داسې شواهد وړاندې کړي چې پرې ثابته کړي ایران د دغه هیواد د تیلو په تاسیساتو وروستیو بریدونو کې ښکیل دی.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیلې بېرته خپل کور ته راځم.
د
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشت
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په ویډیو کې ان شاء الله موږ جلبونه په تور کړی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مو ومنه زخان محمد سیند د انصاف پلاټه کې او بل خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې اوري چې د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ د امیر بلن اغا لیسین یو خون کې محمد طاهر ازادي رادیو ته ویلي چې کابو یو کال کېږي چې په دغه لیسه کې کابو یو کال د بل مخته خون کې په توګه تدریس کړي په یو کال کېږي چې حق او زامه نه دا اخیسته دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده لومړی به د محمد طاهر خون کې او بیا به د پوهنې وزارت د یو چارواکي نظر واوري
د انصاف پلاټه کې
خورور نوم دې څه دی
محمد طاهر
څه کار کوي
استاد یم په هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ کې د امیر بلن اغا لیسه ده دغه کې استاد یم
څه مشکل دې لرلو
مشکل مې دا و چې د تیر کال په ګرمسیر ولسوالۍ کې یو څو سلویش نه پاره نوی استادان ودرول چې په دې کې نمایي دغه و کل زحمه و نمایي اجر بن مکتب نو په هغه کل زحمه و ماش چې هغه ټول اجرا سو د اجر بن مکتب د شپږ میاشتې ماش پاته دي نو ځان دې نو کال را لې بته امکان وخت د کل زحمه د پاره د نوی کال د پاره او نور ماش ټول پاته دي
نو په دغه امتحان کې خو ته بیا حاضر شوه نه چې امتحان ورکې
ایم حاضر سوه مې کوم امتحان وکړې دی خو دا غو نتیجه تر اوسه نه ده معلومه سر نن سبا کې معلومیږي
ستاسو مقصد هغه ماش دی چې هغه پاتې دی هغه غواړي
بلې و هغه تیر چې مخکې ما تاسو سره اړیکه نیولې و خو هغه ته دا امتحان د مخه و په دا خاطر چې هغه تیر ماش دی چې هغه
د تیرو استادانو تنخواه نه دا ورکړي او نور هم نیسي
و نه دا ورکړي هغه هم پاتې دی تقریبا بل یو څل سرویس کې ډیر اجر و اجر بل مکتب ولا ځکه ما ورکو زه چې دی هغه چې رسو دی اجر بل مکتب ته پات دی بج څنګه لا دې مو چې هغه اجر بل مکتب په وخت کې معاش لري واغه لا مست معلومات کیږي چې دا نو هغه چې کار کوي دی هغه هغه معاش لري
د غستون زتا سي د خونزي مدیر سره مطرح کړي سوي
موبایل و د شونځي سرمعلم ته مدیر هغه ته مو ویل دي چې دا زموږ مشکل دی د پرموږ باندې پورونه باندې د خلکو دکاندارانو د نور خلکو سم پورونه کړی دی هغه غواړي راسه نو هغه ته مونږ ویلې دي مدیرته اته تر دغه د ولسوالۍ تر مدیریته پورې مو خبره کړې ده هغه هم دا چې وایي چې یا کیږي یا موږ په تلاش کې یو یا معلومات نشته بس تاسو جواب
تاسو مله تحصیل کړې
زه لیسانس یم
خو غواړي چې رسمي معلم شالته
ولې نه غواړم نو خو ما دښتواله چې زه د لسمسه بیا تر د شپږسمه پورې زه دوم نوم لکه مې بس وایم په سیمپ کې نو خو دلته اوس دغسې چې امکان وخي ابالا هلته وایي کله څوک خبر نه وي کله دغه د دغه مدیران چې دي دا خپل اړیکې لري تر څه پورې هغه کې هغه خپل نه پاتې دي هغه قسم دوه دفعه سانې هغه کامیاب شي او هغه کسان چې لیاقت لري دغه لیسانس هغه پاتې شي نو دا خو به څه خبره شي لیسانس رسمي سم
مشکل هم زیات دی
مشکل زیات نو ډیر معلمان دي یو نه پات نه دي تقریبا اتیا نفر استادان دي او هغه دې په دې کې وس د ستاتې لیسانس پکې چې د چا د پاس پکې چې دوه زفاسې ډېرې پیسې هم دي او بیا داغه ته موږ آماده و نور کار را سپاتو اوس وخت چې په دغه مزه کوي نو ټول کار چې هغه داغه سره باندې تیر شو او داغه اوس د دکاندارم پر وړي د نور خلکو په سره باندې دي نو غو مشکل داغه دي چې اوس نوې کال ته به امتحان وخت شو هغه کې هم نه د معلومات شته کوم څه
شو میاشتې د تدریس کړو یو کال دی تدریس کړو یو کال دی تدریس کړو
و یو کال د پاره دا قرارداد کیږي او په هغه کې بیا دا رقم سو چې امکان په سمبوله کې واخستي د میزان د میاشتې سباستغه شروع کړي تدریس شروع کړي په هغه کې دا چې وسول چې کم کسان چې وستي هغه د میزان سره ونیول هغه چې وستانه درو دا د کرپ سره ونیول
تاسو سره د رسمي قرارداد کړو په میاشت کې یا په ساعتونو باندې او په کوم حساب تاسو ته قوزامه درکوله
یا هغه کو زحمه چې و هغه ساعتواره او دغه چې و دا قرارداد مشخصه موري د جلب مقصد دا د کال د پاره و دی و کال د پاره
خاص تاسو ته د پوهنې وزارت مقامات سره به شریک وکړو
سلام د مهرباني
د انصاف په لټه کې.
دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له بیان دی اغلی نوریه نزهت سره شریک کړه. جناب نزهت، د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ د امیر بلند له لیسې نه د محمد طاهر په نامه یو ښوونکي د نورو ښوونکو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې کابو یو کال دغه لیسه کې د قزامه ښوونکي په توګه تدریس کړی، خو کابو یو کال کېږي چې د قزامه حقوق نه دی ورکړل شوي. په دې حیثه کې ستاسې نظر غواړو.
هغه معلمین چې زموږ په رسمي بستونو کې استخدام شوي دي، د هغوی معاش ماهوار په منظم توګه پرداخت کیږي، ولی هغه معلمین چې د حق الزمه په ډول موږ سره کار کوي، هغوی د تعلیمي کال په نهه میاشت کې موږ سره قرارداد لري، د هغو معاشونه یو څه په تاخیر کې پرداخت شوي ده. د دغې تاخیر دلیل دا و چې د هغوی اسناد موږ سره په سم توګه نه و رسېدلی وي، او موږ هغوی ته اطمینان ورکوو چې د هغوی معاشونه، د هغوی حق، د هغوی امتیازونه هغوی ته په ورکول کیږي، او موږ په دې برخه کې هغوی ته اطمینان ورکوو. خو یو څه تاخیر په دې پروسه کې پیش شوی دی، د دې تاخیر لامل او دلیل هم دا دی چې د هغوی اسناد موږ سره په مکمل او سمه توګه نه و رسېدلی وي.
ستاسو د خبرو معلومه شوه چې په دې موضوع کار روان دی، او ډاډ ورکوي چې د دغه ښوونکو حق زامه به ورکړل شي.
هغوی باید سل سلنه پورې مطمئن اوسي چې د هغوی معاشونه، د هغوی حقوق هغوی ته پرداخت کیږي او هغوی لاسته رسیږي. موږ هغوی ته اطمینان ورکوو چې د هغو معلمینو یا حق الزمه معلمین معاشونه حتما به ورکول کیږي. خو که لیک زن په دې پروسه کې راغله، د دې لامل هم هغه و چې د هغوی اسناد موږ ته په سمه توګه نه و رسېدلی.
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ د امیر بلند له لیسې نه محمد طاهر خون کې ازادي رادیو ته ویلي و چې په دغه لیسه کې شاوخوا اتیا استادانو د حق زامه په توګه درس ورکړی، او کال کېږي چې حق زامه نه ده اجرا شوی. او د پوهنې د وزارت ویان دی اغلی نوریه نزهت وویل چې په دې موضوع کار روان دی، او په لږه موده کې به دغو ټولو ښوونکو ته حقوق ورکړل شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادۍ راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د خبرونی درنو مینوالو، السلام علیکم. خوشاله يم چې ځل بیا ستاسو د خبرونی وخت را ورسید. بیا هم په تیرونی کې ستاسو پیغامونه مشتره رسیدلې دي چې تر ډیره زموږ دوستان په خپل ورکو پسې ګرځي. البته په دې ونه کې موږ داسې پیغام نه لرو چې ستاسو کوم عزیز پکې پیدا شوی یا کوم چا معلومات را سره شریک کړي، نو موږ په مستقیم ډول ورزو ستاسو هغه پیغامونه راخلو چې تاسو په خپل کو دوستانه پسې ګرځي. خو مخکې تر دې چې دغه پیغامونه را واخلم، غواړم یو یادونه وکم چې دوستانو کله دا خبرونه پیلېږي، نو تاسو قلم او کاغذ در سره آماده ولري. کچيري د یو ورک پاړه تاسو معلومات لري او یا غواړي د بل چا شمیره در سره ولیکي، نو دا کار به درته اسانه سی. او بیا به زموږ د خبرونو په لړ کې دې ته ضرورت نه وي چې موږ پیغامونه تکرار خبرو کو، ځکه د پیغامونو شمیر ډیر دی او باید ټول ته نوبت ورسیږي. نو لطفا تاسو خپل قلم او کاغذ در سره آماده ولرئ او د دوستانو شمیرې در سره ولیکئ. نور مونسن ډوما ورځو پیغامونه ته.
السلام علیکم ازادي راډیو ته، زما سلام. زه خدای نور د پنځوي ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو وراره امید الله نومیږي، د لشکرګاه مدرسې څخه تر اوسه کاتولي اختر کې نه درک شوی دی. هر ورځ چې په معلومات یا سره یا په خبرې په داسې مراد زما سره تماس ونه شي. 0 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
دا د دې راډیو څخه ډیره مننه. زه د مرجو رسالې څخه خبره کوم. ما ماما زوی ورته
نو د 15 سرز کې مشکل سره وتل دي د مرجو ولسوالې د اسمت نیوی دی د استادو زیره نو کچا سره کړی یا څه پیدا کې مو څه پداش مارزان دي سپر و سلور اته سپر و درې و یو نه
السلام علیکم ذوالفقار دوایته د هلمند ولایت د واشر ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام درنم زما یو ملګری دی د حکمت الله جان په نامه باندې دی چې تقریبا دوې میاشتې کېږي چې په نادلی ولسوالۍ کې کور دی او د خپل کور څخه نادرکه شوی دی که هر ورته یا په حال باندې معلومات دي اګر په خپل باندې زما شاغه وري نو دې ماته په دغه شمیره باندې زنګ ووهي 0 0 0 2 8 6 3 0 2 شمیره ځلې بیا وایم 0 0 0 2 8 6 3 0 2 خدای په امان.
السلام علیکم، زما نوم فزی احمد تکزی میواند ولسوالی زموږ یو دوست دی د اوه میاشت کېږي چې د خپله کوره نادرکه شوی دی. د پلار نوم یې سیچا ده، د نوم ګلادشا دی. هر څوک یې په اړه معلومات لري د میواند ولسوالۍ، هر څوک یې په اړه معلومات لري د ټلیفون پر دغه شمېره چې زما سره تماس ونیسي 0 0 0 5 0 0 3 0 9 0 0 0. وسلام.
السلام علیکم،
خبره کوم ما یو روبش په نوم د رحمان د پلان نه حجی ادم نه هر اسره زدا یو کال کې چور کړی د 15 کال لکري چې چیرې مسلمان وروسته معلومات یې ماسل د پدې شمیره باندې اړه کوي 0 0 0 3 2 2 1 3 8 6 5. د لشمیره د 0 0 0 5 0 1 8 0 3 ماسل د پدې شمیره باندې اړه کوي چې څار مسلمان وروسته د په هر معلومات لري او د ازادي راډیو څنګه غوښتل د اجتماع پیغام نشر کې خپورې چې رحمن السلام. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ګرانو دوستانو محترم او ریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 0 2 4 3 6 1. همدارسته سې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 0 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
السلام علیکم، زه بسلاد زما مستر د خپل کو خبره کوم. زما د ماما زوی د کریم دا زوی د سلام نیوی د څنګه کار کوي چې نه دراته ده یا چا ته د ژوند یا چا ته د هر غرض کوم د پدای نه هم په خپل او د نو د مګری حال ما ته د پدې وخت نه راځم چې پر او ته راځه چې په دې نه ساتایا شو دی. السلام علیکم.
السلام علیکم، د موضوع یو ورور رکد دی پکتیکاور دی خیخلو رسوالی محمد ګل نیز کار شفه کړی دی شنه را باندې زنګ وایي چې پر وسه وشکو نی می چې پر سلور دی ساته ته ډیر مهربانی بنی.
السلام علیکم، هغه جان خبرې کوم د کونړ ولایت نه. موږ ورور به درک شه دی چې شپه کاله وشو مبارک شه دی د پلان د میراث ده او که تاسو په دې حق معلوماتي موږ ته د ټلیفون شمیره باندې به معلومات راکړي 0 0 0 نورلس دریاویا شپک سوا دولس مشمره زل بیا تکرارو ما سپر سپر و و یو نها و دری شپک یو دوا چاته دې حق له معلوماتو ته دې ته دې ما پته معلومات راکی السلام
بلے حضر محمد احمد حرات ولایت میں خبر قوم مولانا محمد زیما زما عرور دے تقریباً پنجل اشپان اس کا لکیزی سے نہ کچھ ہو گئی ردا عرور تھا حق لبان کم سرے مال الناس میرے ہو رہے ردا پر بانے ہے زمان کا خش میرے بن جا ہو گئے کی تو ہے یا سول دے و ہے یا نس و سرویس یہ زہر اس میرا تکرار ہو میں سپر ہے یا سول دے و ہے یا نس و سرویس دا زما ورس ورو چې دا د ملاحظه سپین په نامه باندې دی هر سړی کله دا په حق له باندې څه ما نه تر لاسه کی په کشمیرې دی ما ته زنګ وی
دا زادي کار کوم کور دوم که ته سلامونه وامه یا ته بغانه ما د زندنه یې زموږ یو دوست دی چې میرا جان په نامه دی څنګه شپانه است کی چې ورک دی نو دوه درې واره نه زادي جاسته ژوندونه وایي چې دا زموږ ځکه نه دنه شرکړی نو موږ دا پیغام دی نه لرم چې دا زموږ پیغام نشر کې د میراجان په نامه دی چې 15 پاج نه شي کې د کور سره درک دی نو که هر ورور کده د په اړه معلومات لري یا د خپل د اعلان اوري نو زما سره د پرداغه کې سپین شماره باندې اړیکه ونی سي سپر وساو برجش درویش اویا ته ټلیفون شماره ور بیا وامه سپر وساو درجش درویش اویا سلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وگران مسلمانان اڑنو ته خبر ورکول کیږي چې زما یو زوی دی په نامه د نصرت الله نصرت تقریبا عمر یې پنځلس میاشتې کیږي چې ورک شوی دی د کندهار د ولایت د جرید ولسوالۍ د ناجي د کلي عمر یې تقریبا 18 کاله دی پتنا ګرځېدی دی او د دینی علم زده کوونکی او د دینی علم زده کوونکی وو او ډیر چالاک او بیدار هلک دی هر مسلمان ورور کې پاک له معلومات لري پر دا نمبر دې تماس ونیسي شرینی ورکول کیږي 0 0 1 3 2 5 بلش میرا 0 1 3 5 1 1 2 9 شماره بیا تکراروم 0 1 0 1 3 5 0 1 3 5 1 1 2 9
سلام تاسو ته او د دې راډیو پر څنګه او رادیو ته سلام کوم زه د شرمال د چلوچم د هلمن وره د بولان سره په تماس یم زما د کاکا د ورکړ دی نن یې دروځي دی د ور سره سره کې دی راتنه دارا کړی په تاسو نه خپل پټ ګور اتا دی هر بو سلمان وو د کې مرما ته مرز دی بدغه نه راځم اړ کې ونی شي پر و څه پراته درې څه پر یو څلور دوه پنځه بیا د ټلیفون سره تکراروم څه پر و څه پر اته درې څه پر یو څلور دوه پنځه دا د دې کې چې ازادي اجازه د زما پیغام نشر کی و سلام
بلې السلام علیکم زه عبدالکریم ولسمان د پرادې ولایت بالا بلد ټول سالي د ګرانی د کلی سایت سره په لین کې مورور زما یو ورو دی په نامه د عبدالکریم تقریبا شپانه کال عمر دی او د اول میاشتې کې دی چې نه درکه شوی دی کچيري د موږ आवाज اوري ابل مسلمان ورو د په اړه معلومات لري ورو ډیر اخلي نرم زما د ټلیفون په نمبر دی ماته زنګ راوي ورو سره 3 لک افغاني جایزه لري زما د ټلیفون نمبر دی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شپز اتا شپز شپز.
السلام علیکم زادہ د زابل ولایت زنګ د سوالم زمایو دا کازوی د درې کا د کیږي چې ورکته نوم یې شام احمد د دفتر نوم یې عبدالعزیز ده ک پر دې شمیره باندې علی کر سره ونه سي چې پر وسه او ودی سوونی وی د شپته ک چا پی دا کړی به پر دې شمیره باندې دې زنګ وې منم.
السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیوې ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. پس له سلامه زما دا پیغام دی، زما یو ورور د نوزاد ساتۍ د ګریش په سیمه کې نادرکه سوی دی. دا درې میاشتې کې نادرکه سوی مسلمان ورور که چیرې په دې اړه معلومات لري یا یو ځای بندي یې، نو بیا په دې شماره کې زنګ ووهي: 0-1-4-2-9-0-0-9. یو ځل بیا وایم: 0-1-4-2-9-0-0-9. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیر زندانی دے ہلمند ولایت مساکلات ولسوالی وشدون کے نم لالی دے ما تا دے کدکی دے ولسوالی دے زنداور دے سرک آریر سے خچا زنگ ہوئی دے دی اغرور دے نم احمد داود پنامر دے جا اللہ مکازوی دے دے اغرونو نے شراج دے ورک دے دے طالبان دے دارت تا حرک رائی شی کیا سوک معلومات دے اغرور پا دے شنارے دے مشر معلومات کی سپر و سپر پنزے یو سلویر درو آتیا آتا آیا
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کندار ولایت پنجوائی ولسوالی سے آزادی رجوع پر تماس کیم. زما یو دی د جانان په نامه دی چې د ولی جان زوی دی. تقریبا دا یولس میاشتې کېږي د خپل کوره څخه لا درکه سوی دی. هر څه که په اړه معلومات ولري تر دغه تلیفون شمېره دې زموږ سره په تماس کې شي: 0-1-9-5-9-9. دی جانان نومېږي، د ولی جان زوی دی. تقریبا داسې د 14-15 کاله دی، یولس میاشتې کېږي د خپل کوره څخه لا درکه سوی دی. وسلام په احترام.
السلام علیکم. زه ملا سیف الله خون د هلمند ولایت د ګرمسل څخه خبره کوم. زما ورور دی د شمس الله په نامه، د احمد الباقی خون مرحوم زوی دی، د ملا نور الحق اخونزاده مرحوم مسی دی. نو تقریبا 16 میاشتې کېږي چې نادرکه دی، د مدرسې څخه تښتېدلی دی، ورک دی. اوس په دغه هېڅ معلومات نشته. نو که په دغه حق له هر څوک د دغه شمس الله معلومات لري یا شمس الله په خپل زما غږ اوري، نو په دغه شماره کې ما ته زنګ ووهي: 0-1-9-4-10. شماره بیا یو ځل وایم: 0-1-9-4-10.
بله، السلام علیکم. زه محمد ندی یم، د فراه ولایت بلابلک ولسوالۍ اوسېدونکی، د فلج ځنګل د کلي. زما ورور محمد ابراهیم چې د 14 کاله لا زیات پن کېږي چې کندهار ولایت کې دی، درکه سوی موږ ته هېڅ معلومات نشته، نه د مرګ او نه د ژوند. هر مسلمان ورور سره صحیح او یا یې درک لري، د اسلامي همدردۍ په خاطر دې موږ ته معلومات راکړي. دا ټلیفون شمېره 0-1-9-9-3-0-0-1-9-9-9.
وسلام. السلام علیکم، څنګه په خیر یې؟ زه ولی محمد نیرم، د ازادۍ راډیو کارکوونکی. السلام علیکم. زما ورور شیر نومېږي، دا دوه کاله کېږي چې ورک شوی دی. زه چې ولی محمد یم، په دغه شماره ته چې برا بیا ورته ووایه، شماره یې وزمانه دی. زه برا چې بیا زنګ راتم ووایه، شیرینی اجېره ده که چا په دغه معلومات ما ته راکړي. وسلام و احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حکمت الله د هلمند ولایت کرنسی ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو کشر ورور دی چې تقریبا دوه کاله کېږي د خپل کور څخه نادرکه شوی دی. هلمند ولایت کرنسی ولسوالۍ د امیر هغه د بازار څخه نادرکه شوی، تقریبا دوه کاله کېږي چې ورک دی. که هر چا ته پته وه یا پیدا کړي، د دغو شمېرو سره دې اړیکه ونیسي. اول نمبر دی، د سیم نمبر هم د واټساپ لپاره دی: 0-1-0-4-15-6-5-0-9-0-1. دوم نمبر سلام شمیره ده سپر و چلور نه 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 برتا سپر نه برتا اخری که پینزه پینزه دوش مرو سر چوک اڑی کمونی چی کار چاہتا ملمات وسو یا اولی دی او نشه چپلا چی سوی دی ده نشه ده برو
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایزا نظاری علی صالی صحا حزب اللہ تکمات شیل چه ازما دو زمان دی دو کال چیز چورک دی هر چه تا معلومات دی ما تا دی پاڑا باری معلومات را